افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبریږي. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزه ومه د مې میاشتې 28مه. د دې خبرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دوړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي مدیر سید رسول موسوی نن په خپل ټوئیټر کې ښلي چې د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لوریو په زیان تمامیږي. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بېګا تر ناوخته پورې روانه و چې دوړو لوریو له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دوړو غاړو کې یو یو تن وژل سوی او ګڼ کسان ټپیان سوي دي. خو د ایران ایرینا خبري ایجنس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل سوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي چې د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا، په دولتي او نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې دي. د راپورونو پر اساس دا محل په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځوریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه سوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دغه ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي، یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ لمخه په دغه مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د شوزو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپل د ځانونو خپل کورنوي مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یک شنبه د ولسمشری په دویم ځلی ټاکونکو کې درای ورکول پیل کړی دي. دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د رهبرۍ پر بېلابېلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکولی سي د ولسمشري په بله 15 کلنه دوره کې بریالی سي. د مې میاشتې پر 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم منتوانید اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. تیرن حکومت پرون شنبه د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر څرګندونو عکس العمل وشوت. تهران وایي پر ایران دا تور پوری کول چې د اوکراین په جګړه کې روسیا په وسلو سمبالوي د لویدیز د پوځي او مالی ملاتړ جلبولو لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له کبله بندیزونه لګولي. دوی ادعا کړې چې تهران مسکو ته پر اوکراین د یرغل پر مهال بې چلوونکي هوایي وسایط ورکړي، خو تهران دا تور ردوي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف یو ور بیا هوایی حمله کړی چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخه حمله وی. دا حمله داسې وخت وی چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د ایجاد د کلیزې منځلو ته چمتواله روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایی مدافع دستګاو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلي، او د ویشتل سوو الوتکو په چارو یو تن مړ سوی دی. په کیف کې نن د کیف ورځ یعنی 1541 کال مخکې د دې ښار د ایجاد ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ پر لارو سړکونو، په میلو، کنسرټونو او د موزیمونو په ځانګړو نندارو سره لمانځل کیږي. سږ کال هم د دغو جشنونو پلان شته، خو دغه مراسم به په محدود ډول لمانځل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالات او د درو سیمه ایزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دي چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدی شي. که څه هم د افغانستان او ترکیې اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاتې شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ داندرې زیاتې شوې دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکي بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوي د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د لګوند یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي، په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس چې له لندن به راسره وي، همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز به له کاناډا څخه د ټلیفون له لارې راسره وي، او همدارس د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه راسره وي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبرې به له ترکیې پیل کړو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیله ده، د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته یې هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ترکیې انتخابات نه تنها به جهان ته ډېر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دي چې باید دقت پکې وکړي، خپل ترکیې ته هم ډېر اغېزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو ته راغله، کلی ټول چې د نه تنها چې د ترکیې په داخل کې په جهان کې بتغدودی نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیې په حقل په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکورې لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ په خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډیر، یعنی روسیې ته، چین ته، دې ملکو ته ډیر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقله سیاست ورکی او مستقله موضیګیری د دنیا په اکړه باندې نسی. تاسو ته جواب ده چې دا هغه
لیکن بله دا خبره به پیشتو ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي، لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو یو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه یې څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلیچدار اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډیر کم دی، په دې خاطر سره چې اوزا داسې ښیي چې بیرته به رجب طیب اردوغان کې. که چیرته کلیچدار اوغلو بریالی سي، د افغانستان په عقله باندې د ترکیې سیاست د امریکې او اروپا د زاویې څخه کتل کیږي، نور به دوی مستقله سیاست نه لري. هر سیاست چې غربیان وځه کې د طالبانو په حق له باندې او په زمن کې د کلشدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکورې سره امخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثره وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسې ته جوته ده چې په 40 کاله کې د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې فوجیانو ته هیڅ نوه تلفات وانه غوښتله او په هر ځای کې ډېر بریالی عمله دغه یې درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډېر فکر ډېر فرق شته. ډاکټر صاحب دانش، د ښځو په برخه کې اول وګورئ، د ترکیې وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول یې له طالبانو سره اړیکې ساتلي دي، لیکن په ډېرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل، یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکیې کې ښځې لري، اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري. نو ته دا راسه مقایسه که چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نسته په دې کې، ولی دا مقایسه که د طالبانو د افکارو سره، د طالبانو د اندیشي سره، چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسې ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري، ډیر مکتبونه هلته لري د افغان ترک په نامه باندې، هلته دوی لغه لري او په باسازي پروژو کې فعلاً ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدن او دیشانو کې د ترکیې سرمایه داران سرمایه گذاري وکړي. نو زما په اند باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سخت دریځه سیاست وځه کې په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داري دی، د خپل سرمایه داران د خوا څخه هم تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ادامه نشي ورکولای.
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب دانش. ښاغلی زرداشت شمس هم اوس راسره دی. شمس صاحب، تاسې ته مرکلی وایم. تاسې په پاکستان کې ډیپلوماټ وی، مرستیال سفیر وی، که د پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کړو، په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ د تحریک انصاف ګوند مهم مشران له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی و یا یې پوست جوړ کړی و هغه په ختمېدو دی؟
قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت.
هو، دا څه ده چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک ترلاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په 13-15 کالو کې هغه ځان مطرح کړی و او یو سابقم لري، یو مشهور لوبغاړی و، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزابو د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند، د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په 2 دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه و. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. داسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسیدلی و چې بیرته پوز هغې په ضد اقدامات شروع کړه او هغه د واک نه ایسته کړو. نو هماغه دلیل و چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسي کې، بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري، او پوز دغه مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز دغه مخه ونیوله، او موږ تاسو وکتل چې د خپل د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کېدی شي، ولی په کم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوی کېږي، او هر ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول، مجبور کړی شو، او هر ورځ د هغې د 15 شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا د مرکزی اسمبلی غړو استعفای ورکي او یا د ګوند خپل لا تعلقي خي، نو طبعا اوس یې دغه یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د ګوند د مهم غړي چې درګرده استعفای ورکوي، د فشار په نتیجه کې استعفای ورکوي، او که واقعا د عمران خان له پالیسي سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه فکر نکوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهېږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشله او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، دوی د قول اردو د قومندان کور وسوځول شو په لاهور کې، او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مترچان لخوا لمنځه یوړل شي یا د خپل لاندې شو، نو یو ضربه ورکړه. او دوی چې پاکستان کې کوم یو خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغه پایمال کو، که څه هم پخوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغسې بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غدارۍ او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی په پنجاب کې، هم د اکثریت ترلاسه کړی وو، نو دا مشکله وه. نو داسې هم ګنګوسې دي چې دې کې هم کېدای شي د اسټبلشمنټ لاس وي، په لوی لاس یې داسې وضعیت رامنځته کړو. مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار له امله دی دا کار.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د ده پلویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او همغسې ګډوډۍ به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغسې پاسونونه یا مظاهرې خو هغې رهبري کولې، دغه د دوی دا قومانده چې ده دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبري هغه تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډېرو د خپل ګوند نه استعفا ورکړې. نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو دغسې د مشکل د منځه وړې دی، او ماغه دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته د هغې سره اړیکه نه ټینګیږي، نو د دې ټولو شیانو مخنیوی کړی دی.
بله، ډېر مننه شام صاحب. ښاغلی نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر، د ایراني او افغان پولیساتو ترمنځ نن هم په د نیمروز په ګنګ ولسوالۍ کې نښته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله داسې مستحکمې دوامداره اړیکې نه وې. هغه د ایران د ګټو دپاره وخت نا وخت هغو که طالبان وي یا که نور دغسې ډلې ورته پلي وي په افغانستان کې د هغو لاسنیوی هم کړی دی، کله چې د دوی ګټو ایجابول د بېلګې په توګه په پخوا کې د جمعیت اسلامي سره خورا ډېر نږدې اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورسره کړې وې، او د جمعیت د ډېرو مشرانو دا په وار وار ویلي. د دې تر څنګ د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي هغو سره خپلې اړیکې دي، حتی هغه هزارګان چې په افغانستان کې په ایران کې دي او بخښې هغه په سوریا کې مو جنګوله، او د طالبانو سره خپلې اړیکې پاللې چې هغه د متحده ایالاتو خپلې ستونزې لري یا هڅه کوله د هغه چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو دپاره په افغانستان کې ستونزې جوړې شي او د تر یو بریده پورې ستونزې کولی شي دغه ستونزو جوړولو کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استند او آزاد صاحب، دا صحیح ده چې د دوی ترمنځ اړیکې ولې وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپلو ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړیکې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړیکې کومې خواته روانې دي؟ په وروستیو ورځو کې د هلمند د اوبو د حق په سر ډېرې ناندرۍ جوړې شوې، او اوس دا د تازه سرحدی نه ختم شوی ده، او دا اول نشته هم نه ده، داسې معلومیږي چې دا وروستۍ نشته ډېره جدي ده نسبت پخوانیو ته.
یو شی چې هغه ډېر ښکاره دی، طالبان په ټوله کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نیولی بیا د بهرنیو پالیسۍ د پاره هېڅ څه نه لري. د دې څومره روابط په تېره کې هم وه، یعنې په دغه دوو کلو کې که په ایران کې دی ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا دی په سفارت په سپارل ته، هغه البته د افغانستان د پډې په انفرادي ډول باندې هغه تصامیمونی وسو یا هرکلی وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو دپاره هېڅ څه نه لري د تعریف لپاره چې هغه په هغه پالیسۍ باندې هغه دریځ ولري. البته ایران هڅه کوي چې ډېر تر ډېره فشار وارد کړي. ایران په دې تمه وو یا حداقل داسې یو فکر کوي چې د طالبانو یو پاشلی نظام چې هغه په مسایلو باندې ناخبره دي، او د دې تر څنګ خپلې ستونزې هم دننه په هېواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که د دوی سره څه ناسه اړیکې وپالیسي او سفارت هم مثلا وسپارل شي ځینې وخت په ځینې مواردو کې د دوی سره پټې یا ښکاره ناستې وشي، نو دغه د اوبو مسله د اوبو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې دي، کوم ګواښونه چې دی تاسو فکر کوئ چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان له خاورې، د هغو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت ته سوله چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري، او د اوبو مسله همدغه چې ده لکه د ډیورن مسله چې راپورته شي، دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورن خبره کېږي، ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حق باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې مثال توګه د ډیورن مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي، طالبان وغواړي که ونه غواړي، هغه دغه دریځ کې البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو خپل دریځ ونیولی و، دی بېله کومه مثلا هغه تړون چې موږ پخوا درلودی د ځای شاله وخته د ایران سره، دغه له مخې به د دې سره اړیکې پاتې کېږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نورې هم خرابې شي، په دې کې شک نشته.
ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی غوث جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي، یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل هم همدا دی؟
مننه ټولو ته، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. ګوري، د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خواته روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسېږي هغې خواته لاړ نه، او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ستراتیژیکه توګه ډېر سره متضاد دي او مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شینیزم دی، هغه شینیزم ایدیولوژي ده، هغه شینیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی، او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګ کوي. اوس طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري، او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ دره په محتاطانه حرکت کوي، ګرچه هغې هم خطونه واخیستل د متقینه، او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړلي اوسېږي چې حتما هم څېړلي دي، ارزیابي کړي دي چې د هغوی اعلامې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته ترورستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت تر اوسه مسؤول نه دی، او داسې خبرې. او خطو واخیستل چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي، هغوی هم هلته د افغانستان په خاوره کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري، یا یې غولېږي، یا یې زندانی کړي. پر حال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عین فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب جوړ دي، یا پښتو کې هغه یا لاندې یا باندې یا د باندې، یعنی هغه خپل شین باید کاره کې چې بالاخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، یعنی روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بالاخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي هم نه ده چې پرون او اوړمه ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته راوړي ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي، او د افغانستان د طریقه یوه دوم لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان باز صاحب، څه فکر کوئ چې روسان هر څه موده وروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې بیا له طالبانو سره ښې اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هېوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بېله شکه چې دغسې یو هدف روسیه لري، او نه یوازې روسیه لري، ډېر هېوادونه نورې هم لري، خو دغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه. اما په ټولیزه توګه که تاسو وګورئ چې د روسیې هغه کومه اشوګری شو ډیره مدروانه او طالب سره هغه څه اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د کتاسو اوس سمجوي او دی ګوري د روسي برخو طالبانو سره زی چې ډیر ستور او ډیر کلک پرګماتیک نه محاسبه شوی بانه کوم ته ورکی اوس روسا هغه چې طالب وایي هغه ته غواړي هغه وعده کوي هغه باید اوس عملی او ورسره بلی د روسي او د ایران تشویش د دې عبارت زیات چې بل اخر طالب نکړي شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع د خطر په ځای او تصادفي نه ده چې اوس داس خدای خو کومه عادي خبره نه ده هغه تکنیکی وسایل چې موږ شتون لري ټول چې هیڅ چې په کجکی باندې څومره وږي په د کمال خان په باندې څومره ده او به هجوم دی او د پاسمتا ټول شم د دلې شي او دغه سی او فشار هغه هم ډیر د سی خوشونتبار فشار چې دغه ته په دې باندې راو کې دا اختار در کوم دی باندې جدي فکر او کاو د دې اختار ډیر جدي دی چې دا پیمانه نشي دا یو خبره خو عادي خبره نه دي او په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخر طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرامنطقی سره دی تاسو که وګورئ د اتحادی اروپا مثلا خبرګونونه او د متحده ایالاتو خبرګونونه هم داسې ترې یو برید د پاکستان د یو محتاطانه دریز تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي
بله
ایران منطقه او فرامنطقه چې یو ترې یو برید د پاکستان هم هغه سره دی یعنی دغه تکرونه اوس واضح شوی دی چې کارای کی بل اخر طالب کما بی طرف کم بی طرف دریز بخوره کبی یا بزی کم خواه تا به میلان زیاد
بله سم دیر مننه سلامت و سه دانش سب کم دقه دی ایران و طالبان و مسئله لطاسی هم بو پختمه فکر کوی چه ده هلمند و بو پسر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډېر جدي مسله وی یعنی د یو بود حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوئ چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلی خواته واړوي دا مسله ډېر راپورته کړي ده تاسو ته معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د ورستي یو کال په اعتراضونو کې یو لډېرو نارامو ولایتونو څخه وو ډېر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو ټټولو بیوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډېره ده
دا د دې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولینه مسله خو دا ده چې تاسو هم غوډې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو د کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په ایران په ټول شهرونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقته شي احتمالات د دې سچې بازي مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کم خاص پښتون نه لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وکړه چې ازخان دا غیدامو څخه واړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده چې تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي و کندهار ته او حالت د ملاسان خون سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل ملایبت الله سره هم دی آلته دا شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه ناومی تسوه ایرانیان او روسانو دا فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ معیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوذل چې ولی قطر کندهار ته سفر وکړي په جوته دا وخوذل چې مونږ واړو د معیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسیت را مونږ سوچي دا پتان ایرانیانو هم السلام علیکم خدای روسانو هم السلام علیکم خدای متیوس الاتیا درجه د شرق پالیسی مطلقا د طالب په مقابل کې تغییر وکړل اگر محاسبه چې دوی کړي و چې طالب کې دای سي چې د امریکای سره شل کال وجنګي او د ډیر زپل سوی دی احتمالات د تعامل د امریکای سره مشکل ده او په کچی ته تعامل وکي هغه سی دلګرمی نه ورسره لري او دی دی کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کی او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسان او ایرانیانو غوښتل چې خپل قراردادونه واشي ولی بل عکس باندې دی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوهې د یو معاملې سره راغلی دی او معامله مطلقا امریکایانو قصدا معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي هغه شی چې دوی انتظار
درلود. اما فکر نه کوئ دا خو تاسو دې یو اړ خبره کوئ که د طالب له زاویې دې مسلې ته وګوري روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفته پیسې نه ورکوي په دې دوه کاله کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده؟ هغه مرستې چې لویدیځوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي.
ګوره ما غوښتله چې دې نقطې ته راسم. اوس موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده؟ طالب څه شی غواړي په نظر کې؟ طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ سوی اقتصادي حالت دغسې یو حکومت چې تقریبا د دوی ته په میراث پاتې سو چې د هغه انکشافي بودیجه عادي بودیجه بهرنیانو ورکوله دا یو میراث و دوی ته پاتې سوی ده. دغه میراث ساتل آیا د شرق د روسیې د چین و ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب څه کنه دا و چې کابل یعنی د کابلیانو د کابل ادارې وسره چې ملایبت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو. دا کسان جایګزین کېدای نه شي. دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو. روسان خپله د اوکراین په جنگ کې ګیر دي او ډېر اقتصادي ډېر ضربه خوړلې ده. ایران خپل انفلاسیون بیخي ولر دی. چینایان اصل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکې په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو دپاره. فقط یو ګوزینه امریکایان دي. نو دا باعث د دې شو چې د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منځته راسي چې هغه واحد نظر دا دی چې دی بهتره ده چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي. که تاسو متوجه اوسئ د دوی سخنګویان او د دوی وزارت خارجه حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو وي چې موږ عملا دنیا موږ په رسمیت پیژني عملا دنیا موږ سره راکه ورکه لري. او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي. اوس نو غرب راکش کړه دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي. هغه کسان چې زمونږ نه واټنې لري دی یو موږ ورته احتیاج یو راشي چې د هغو سره ډیل او معامله وکړو.
بله ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. د پاکستان موضوع مخکې یاد شوه چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیه او چین ته. پاکستان په دوه موده له افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی و. د سفیر سطحه یې شارلز دافیر ته راټیټه کړه. بیا هغه هم له یوې حملې وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی و او ځانګړی استازی هم نه درلود. هغه هم استعفا کړې وه خو له اوږدې مودې وروسته یې ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه. تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي او کنه له اوله هم وو دا د پردې شاته و اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول؟
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیر څلوېښت کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل و. اما کوم بدلون چې راغی همدارنګه لکه د پاکستان دننه کوم سیاسي بدلون چې راغی یا د پاکستان پخواني لومړي وزیر چې څه پېشمني کړې وه هغه هماغسې نس وله. همدغه چې د افغانستان په قضیه کې موسوله د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 خورا ډاډه و چې دا مسله به بېرته دوی ته ور وسپارل شي. لکه په تېرو څلوېښتو کلونو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سپارل شوې وه او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازات یې ترلاسه کړل. دا ځلې د لومړي کال په تېرېدو سره دوی ولیدله چې دا مسله هغه ډول چې دوی فکر کوي چې دوی ته به سپارل کېږي متحده ایالاتونو به ډېر سپاري هغه څه نسوله. قطر په دې کې بس یادونه سوله خورا مهم رول ولوبوي. زه چې کوم معلومات سرم او دقیق معلومات اوس ډېری تصامیم حتی د ملا حیبت الله په نامه باندې چې کوم فرمانونه لاسلیک کېږي او بیا هغه خپلو چارواکو ته ورکول کیږي، هغه هم د قطر نه راځي، هڅ لوی تصمیم په قطر کې نیول کیږي. پاکستان دلته هغه ډول چې توقع وه هغه ډول یې څه ترلاسه نه کړل. البته د دې ځانګړي استازي چې دی د افغانستان لپاره سپارلی دی، یو یادونه مهمه بولم چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او هر کله هم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره په خپله مستقیم خبرې کوي، البته استبلیشمنټ یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی. د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود دی، یا مثلا وزد متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازی دی هغه یا کابلو، دغه ډول د پاکستاني استازی نشي کولی، ځکه پاکستان مستقیمه د طالبانو سره خپلې اړیکې لري. طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کورونه هلته دي، تګ او راتګ هم شته. لیکن هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان په قضیه کې د افغانستان په مسایلو کې څومره چې برلاسه و هغه برلاسهتوب خورا کم شوی دی، او په خپل په طالبانو کې یو لامل دا دی چې کوموالی چې په طالبانو کې هم یو ویش رامنځته شوی دی. دا یوازې د اخندزادګانو او د حقانیانو مسله نه ده، دلته د مثلا صدر ابراهیم هم دارنګم ذاکر ځای وډاله مثلا دا اوس چې څوک راغی د حسن اخندزاده ځایناسته سو دی خپلې مستقیمې اړیکې لري، چې نه د اخندزادګانو سره ډېر دی نه د حقانیانو سره دی. نو دغه ویش هم چې په دې کې داد بلې څه ډول چې اوس سوه اوس تېره پېده داسې ویل کېږي، داسې تحلیلونه کېږي چې په دې کې متحده ایالاتونه وړاندې ته چې طالبان واک ته راشي دغه فلیکسونونه یې رامنځته کړي و. البته د خپلو اطلاعاتي هېوادونو په مرسته باندې چې هغه په هغې کې قطر ډېر مهم رول ولوبوي. نو طالبانو د وبخښۍ د پاکستان علاقه یا لېوالتیا خوا هم وه، اوس هم ده، سبا به هم وي. د افغانستان په قضیه کې هغه که طالب وي که الف وي هر عدالت راځي، لیکن هغه ډول چې دوی برلاسي توب درلود دی د افغانستان په قضیه کې هغه وضعیت خورا ډېر پیکه سوی دی.
بله مننه. ما غوښتل چې همدغه پوښتنه له ښاغلي شمس څخه وکړم چې دوی څه فکر کوي. مخکې داسې باور وو، اوس هم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري، د دوی په پریکړو کې اغیز لري. آیا شمس صاحب اوس هم تاسې همداسې فکر کوئ چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي، خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري، افغانان هم لري، نړیوال هم لري؟
زما په نظر زه سره زیات موافق نه یم. دا لږ زمنګ د طرف نم لږ مبالغه آمیزه دریزو، او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ دوی د پاکستان د غلامانو خطاب کوو. د ګټو په بنیاد باندې دغه اړیکه ده د پاکستان د طالب سره. د طالب هم دغه ګټه والته زینو خوندي، حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي، کورنۍ دي. مګر بدبختانه دغه سلسله د تیرو سلويخ 50 کال نه روانه ده. د مجاهدینو وضعیت هم دغه سی، او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ دغه بحثو مهم چارواکي نو هغه ویل چې زمنګ دروازې خو خلاصي، او مونږ کتل چې هکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم رنګ شو، هغه خلک هم پاکستان ته لاړل. اوس د طالب د لاسه چې څوک وتل اکثر لاروي پاکستان وا، نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی ده. دا د یو لاس کې یو کارت ته چې هر وخت استفاده کوي. طالب کې داسې ویل کیږي چې بعضی کړی شته، بعضی اشخاص شته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي، زیات هغه ته نږدې دي، مګر داسې خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي. من هیڅ د یو غورځنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دی، اشخاص او افراد کېدای شي. او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو لپاره کې دا خبرې وې چې پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي، زما په نظر درسته به نه وي چې وایو چې مکمل یا دوی په لاس کې دي یا دوی خبره مني. مګر کوم هغه فکر چې د ایدیالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو، د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو، ولی هغه زمنګ یو افغانی افراطی دغه هم شته دی که وایو بدبختانه په تیر سالو 15 لسیزو کې جوړ شوی دی. چې ما هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه د دوی استادان دي، هغه دومره افراطی نه دي، د خپل ځان لپاره دغه څه نه خوښي. او زمنګ چې هم سره په تیر کلونو کې مذاکرې وي، هغه به هم دغه څه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي. مګر طالب چې نن په افغانستان کې واکمن دی، دغه نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي. ولې دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی، هغه په خا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطي اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی په کې بعضې اشخاص چې پاکستان سره به زیات نږدې وي، اړیکې به لري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې دی چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جانبال صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر دا وایي په خیبر کې د اف سی یا ملیشا ځواک باندې حمله شوې ده، د وسلوالو له لوري یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوي چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط ډېر لنډ تم شم. زه دغه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خوبین نه یم، لکه ځینې زما همکاران او دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقا او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بالکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنی افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چې ورته وایي دا مجاهد خیل، دا هر رقم و، هم معتدل و، هم افراطي و، او هم موتا. او په هر حال یعنی خپل طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده، او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس که تاسې دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړی دی؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د دغې
ډلې فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو هغه طالبان یا هغه سختریزی چې د پولی یا د ډیورنډ کرښې ابلې غاړې ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ؟
بل شکل چې په دې په هره پدیده کې دننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکل دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې، هم په فراه منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ د اوکراین بحران دا یو جهاني بحران دی. دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فراه منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغې اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت به رامنځته کړي. دا چې کوم جوړښت به رامنځته کړي، دې باندې به بیا موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص رای شو د طالب او د طالب په مست کې چې هغه پدیدې رامنځته کړي، هغه حالات رامنځته کړي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي دي، د قریشي خبرې را په یاد کړي دي، رباني کار خبرې را په یاد کړي، دا د بوتو بینظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان څه کم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، کوم فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړی و، خو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په لنګیدو کې د پاکستان رول و، ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی، بیا وروسته دا تور پې لګېدلی دی چې د همغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بل شکه چې یو چې هغه پخواني مجاهدینو ډېر ندامت خود، ډېر پښیمانه وو، صحیح ده. مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلې حتی د پاکستان په ضد یوه کوچنۍ خبره اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه واک ته رسېدلی وي، سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که واک ته رسېدلی وي، شاید هغه ته هم دا کیله پیدا شوې وي.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. داسې نه کېږي چې زه واک ته ورسېږم د ملي احساس پیدا کوم، او که په واک کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ څوک نه یم. پخوا یو ډیپلوماټ هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سیکرټ که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي. هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډۍ دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقریر ورکوم. تاسو یو طالب ته تاسو یو تصور کوئ چې طالب څه کوي؟ د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره. نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي، دا ځانته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کړي، د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري؟ هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي؟ دا چې نورې لوبې کېږي، هلته درز دروز روان دی په خیبر پښتونخوا کې، په نورو ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منطقو کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي. افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارام اوسي. نو دې ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحد ایالاتو د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دي چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي. د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دغه یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته څه رقم ته هغه نهایي اجنډا ورکړل شي چې هغه په هغه ترتیب دوی مخته راشي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغوی د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته غږېږي که نه چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته ورکړي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول، که نه؟ نو په دې ترتیب زه بیا هم په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورو چې دوه نور مېلمانه مو ستاسو د نظراتو په اړه څه نظر لري. لومړی آزاد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
ګورې لکه څنګه چې جان باسا وویل، په دې کې خو شک نشته چې دا ایدیالوژي د کوم ځای راغلی ده. او دا اوس خبره نه ده، ماضي نومونه بدل شوي دي، که په جهادي ګوندونه او کنن طالبان دي او که سبب بل څوک دي، نومونه به بدل شي. ایدیالوژي پاکستاني ایدیالوژي ده او د سایکلون د عملیات راپه دي خو د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده او هغه ډېره مشخصه ده. یعنی یو بې ثباته افغانستان د پاکستان د لپاره ځکه ګټور دی چې یو هغه داوه چې موږ ورسره لرو هغه باید همدغه شي. د دې داوا پاتې شي د دې په واکې یو غسیمه وغه ټول مسائل او د دې ترڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه درلودي. واځي د یا په چی ډول تولید درلودي پاکستان چې کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختۍ ترلاسه کړي سیاسي کې اقتصادي او نظامی قدرت دی. بحث دا نه دی چې طالب څوک دی، دا ډېر واضح دی. دا د افغانستان ماشوم پیږي. بحث دا دی چې پاکستان آیا هم دومره واک لکه مخکې تاسو موضوع فایل کړه څومره بلاش تو به چې د افغانستان په قضیه کې درلودې همره وسلري کې نه لري. زه فکر کوم موضوع دا و اغه زه کوایم چې هغه کمزورې سوې دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول هغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې ته د پلي کولو ټول دغه واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي. اما دا ځلې قطر کې شکل کړل دی او غړي خورا ډېر شکل لري. قطر کې شکل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف سوی دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کوم ایدیالوژي دی، چې تر اوسه سوی دی او که سبا نوی بلته بیا چې ته منډي وهي خو قطر ته نه شتلی هم دی پاکستان ته ځي. هغه خبره خو ډېر ښکاره ده، لکه د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغییر راغلی. کنن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وه د افغانستان په مسایلو کې پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلای شوی چې نو قدرت راغی. په دې ښکاره خبره ده چې یوازې د دوی د تړون نه په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول. په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي. بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونو ورکړه. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی چې پاکستان یو غوړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یا طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه ورته مهم وي نه. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي، په هلته هم سرمایه ګذاري کړې ده. نو ستاسو د پوښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف به ایستوی دی. پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. البته هغه 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 لوی کانټریکټر د دې څخه ځینې ځینې د قرارداد نیول کې بل چاته ورکړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اما که شمس پدی آره تاسو نظر سره ده پاکستان اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی، تاسو معلوم دی، فکر نکوی چې همدغه مسئله ممکن ده دی سبب شوی وی چې پاکستان د پخوا پشان نفوذ ونه لري، یا نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډیر امکانات نوی نو طبعا چې مقابل لوری بلی خواته مراجعه کوي.
او مننه سروان صاحب، خبر ده چې لږ بزه پر بل موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایدیالوجي سره جوړېدل یا ناجوړتیا ده، هغه بل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره، جنکو سره، دې سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بل بحث دی. مګر ګوره، په تیرو شلو کالو کې چې مونږه کوم نریټیو روانه کړې وه، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو به ګټي وو، ځکه طالب پاتې شو. مونږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړ وه، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماتیکې اړیکې وې، او هر کال یا زمونږ مشر هلته نه تو، او د هغې براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو. خبره دا وه چې دا مبالغه آمیزه وه، دی کې شک نه و. طالب یو افغاني مشکل و، طالب افغانان دي. دا چې د دې سابقه چیرته ځي، څنګه شروع شوه، چا شروع شوه، هغه بل بحث دی. صحیح ده، خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپله ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رشت ورکو، څنګه ورکو، د سړې جګړې وو، د هغې نه مخکې وو، حتی د اویا کلونه د داود خان د وخت نه دا لوبه شروع وه. ولې په افغانستان کې یو ځای پیدا کړی که داسې وګورو، خو ټولې پردی وې، کمونیستي او هغه پدیدې وې، هغه هم د بیرون نه راغلې، او په افغانستان کې رشت وکړ، او په افغانستان کې واکمن شله. نو یو دغه شخصي دغه دي، عقدي دي، دا بیل بحث دی. اوس ګوره، که د پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونټ شو او دا مهم شو؟ قطر خو نه موږ سره پوله لري، نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وایي قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوس کم کړی شي.
ګوره، خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت کې ما یو ډیپلوماتیک ماموریت هم لرو، خلیلزاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل و، هلته سفیرو په یو مجلس نیم کې سره زموږ ما، او په ډېرو مجالسو کې که نه و، خو بیا هم بیا اوس خبرېدلو هغه جریاناتو نه. خبر دا و چې طالب موقف هم دا و چې هغه د پاکستان باندې، چونکې بدنام هم دی، او هغه نه غوښتل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وې، یعنی قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخیستی، او د امریکا سره. بل دا چې دغه لوبه لګستره ده، پاکستان ډېر ورکوټې دی، پاکستان اوس د منطقې په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره، په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند هم اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسې خبرونه اورئ د سفارت په سر هم بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقې په سیاست کې هم هغه سی یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او تر وګو د څه چې اوسله د افغانستان سقوط.
زما سوال هم همدا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام داسې اقتصاد نه و چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبېدو او د خپلو ګټو دپاره هغه لوب اخیستل، او یو کرایي غوندې هغه پوز هم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په ګزي کې د چا ساتنې هغې ټیم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف دپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوو د دې دپاره، مګر دومره زیات مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه آمیزه ده. واقعي بنانه باید بیا موږ مشکل خپل درکو. طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او بې د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقعي بنانه نظر دی.
مگر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان ده او پاکستان یې کوي او دا حضور پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي، زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مگر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نه مني یا دوی ځان ته ګواښ ګڼي، د هغې دپاره که اوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړوي، تاسو یقین وکړئ چې په تېره دوره کښې دوی دا کوشش کوو چې طالب به لږ ډېر په شمال کې بیا بعضې ځای نه نیول، دوی به ورته په مشرقي کښې خلک راپاڅول. همدغه د پېښور او دې ځای نه به فلانی قومندانه اوس نومونه به یې نه اخلم، هغې به راپاڅېدل، یو دردسر به یې جوړ کړو، ځکه چې هغه په کابل کښې یو باثباته واکمنه اداره نه غواړي. که نن طالب لږ ډېر واکمن کېږي، ملي به زه نه وایم چې ملي دریځ دې خپل کړي، ولې که یو څه د افغانستان په ګټه بعضې اقدامات کوي، لکه نن چې ایران یې مخکې ودرېږي، دا د پاکستان تر څو چې هلته یو ښه جمهوري نظام نه وي راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي، دغه پوځي اسټبلشمنټ بیا همدغسې یو تګلاره مخکې وړي. زما د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپلو کښې دا مسله باید حل کړي. طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دي او په افغانستان واکمن دي، که نه بیا خو دومره ملاتړ مو نړیوال موږ به یې مخه نیولی وی وم نه شوه نیوی، ځکه چې په افغانستان کښې ملاتړ لرلو. دې ته مکمله یو بهرنۍ پدیده بهرنۍ تحریک دا ویل زما په نظر ناانصافي ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. جان باز صاحب، که ایران خواته وګرځو، د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده؟ یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، دواړه پې قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري؟ دواړه په دې فکر کې دي، ایران خو ظاهرا داسې معلومیږي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري، داعش نه وي، او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري. فکر کوئ چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه؟
مننه، فکر کوم چې په دغه موضوع کښې به هماهنګي نه لري. پاکستان خو رښتیا سره مې لکه چې دوستان وویلې یو کرایه شوی پروژهیي هېواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو دپاره د مخته دي. تاسو وګورئ پاکستان په عین وخت کښې چې ټولو ته جوته ده چې په یو کېدای شي چې پرېږده چې حتی نالیکل شوي اسنادو کښې خو یو متحد دی د انګلستان او د متحده ایالاتو، او ډېرې هغه پروژې چې په منطقه کښې که هغه سیاسي دي که نظامي دي که امنیتي دي د پاکستان د طریقه هغه دلته پلي کېږي. خو په عین وخت کښې همدغه پاکستان د دې امکانات یې پیدا کړي دي چې په شانهای کښې هم به برخه شي. حتی اوس یې عریضه کړې ده چې د ایروشیا په یو کوچنۍ اتحادیه ده چې په هغې کښې هم غواړي را داخل شي، د روسیې او د چینو د نورو هېوادو. یعنې دغسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کښې خپل ډېرې متضادې دي. په هغه لانجه چې د طالبو او د ایران په منځ کښې رامنځته شوه، تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه یې د ایران خوا ونیوله او نه یې د طالبانو خوا ونیوله. البته په زړه کښې خو نور شیان پالي، خو ظاهرا یې دغسې یو محتاطانه دریز غوره کړه چې نه یې د ایران طرفداري وکړل او نه یې هم د طالبانو ته داسې کوم خاص تمایل وښودل. نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډېر ځیرک او ډېر فریبکارانه خپل دریز به پاکستان ساتي، ګوري به چې وضعیت یعنې هغه تګلاره چې طالبان غوره کړې ده چې هغه د ستراتیژیکو اهدافو په مقابل کښې د کنټرول نه او د هغوی د مدیریت نه را ونه وځي. فقط یو کوچنۍ اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زه نه وایم چې طالبان افغانان نه دي. طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري، خو د افغانستان ارزښتونو ته، د افغانستان نوامیسو ته، د افغانستان تاریخ ته ژمن نه.
مننه، صحیح. خیر، د دې لپاره چې وخت کم ده او د یو وروستی سوال به له ښاغلي آزاد څخه وکړم، هغه دا دی چې آزاد صاحب، لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي، یو د حکومت بل د پوځو استخباراتو، همدغسې یو شی د ایران په سیاست کې هم اوس لیدل کېږي. پخوا به مو خو اوس ډېر مثلا سپا او هغه آژانسونه چې په سپا پورې اړه لري هغوی له طالبانو سره ډېر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډېر مثبت معرفي کېږي، لیکن د حکومت بیا برخلاف دي. دا ستاسې په نظر د دوی هدف څه کېدای شي؟
ښایي خو که دغه ظاهرا ده د ایران چې کوم دریځ دی د طالبانو په خلاف چې کوم دریځ دی، که د اوبو مسله راخلي که نور مسله راخلي، دا تر ډیره بریده پورې د ایران خپل داخلي سیاست پورې هم اړه لري. ایران هم په تیرو دوه درې کلو کې نه دی توانېدلی په ځانګړي توګه سیستان او بلوچستان کې ده یو هغه دری په وړاندې د درېدو مسله مقاومتونو یا مثلا د بلوڅارو د اعدامولو مسله ده. بل دلته د وچکالیو مسله ده. ایران ونه توانېدی چې خپل ولس ته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازمه وه. د دوی په پارلمان کې هم چې کوم دریځونه خپلېږي هغه د جمهوریت پر مهال هم همدغه د دوی د پارلمان غړو همدا نارې وهلې چې باید اوبه پرېښول شي. افغانستان حکومت د دوی سره همکاري نه کوي. د افغان مهاجرینو مسله راخله. خو په ټوله کې بېرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلشمنټ په کنټرول کې دی او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري. نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره هغه که د دوی په خلاف دریځ وي که د دوی ملاتړی دریځ وي هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردار شمس او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش څخه